داسې یو هیواد ته ځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند بیاستې. گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځله سم لوست شرح خلاص ویم، او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم خپل تر یو سل آتش پیته وی صفې پورې به دوام ولري. ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ عناصر و د پامدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا و چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و المونیم و د المونیم مهم مرکبات و تعاملات و پامدې ترتیب. راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات و یو چې خپل انتقالي فلزات چې دي د هغه سرونه یا هم هغه فلزات چې د هغوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې د ګرانو زکونکو خپل پام دې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د پام دی اساس کوم دي. رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې شکیږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرار چې شکیږي اوږدیږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چی شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کینې خوا څخه او شی خوا ته د دې د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شکیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ته چې موږ او تاسو د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونه ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخي او ش تیرون کې دی اوس لکه موږ تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړشتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دی او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. ابل ګران ځکوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې چې ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولودلو سره یو بغیر د چیرڅخه بغیر د سیما څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشتي کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي. و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د عناصرو یا د ډیبلک د عناصرو ډیریکشن پوتنشل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د ډیبلک عناصرو چې دی هغه کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصرو چې دی د خنسا مالیکولونو چې خنسا مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په دې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات تری جورتیا هم لاسته راوړل سي. یو هم مهم خاصیت کران زکون کو هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغه مرکبونه چې دي خپل کتلستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري او وینادیم د خپل یو کتلستی خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی د بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالي عناصر چې دي د خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د بلاک. زګران د کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي چې څلور اشاری او فیصدی د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه شوی ده. بل ګران زکون کوم را تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیماتایتیت منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دی هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چخپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاست نه راوړل کیږي. خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم تشې ستره لاسته راوړل شي. نو زه ګرانه ځکوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانه ځکوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې شوونه د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه شي په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاس ته راغله. تاسوګرانو د کون کوز د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کاني ډبرو چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبلو څخه د ډبر څخه جلا کیږي. دا چې خپل د مثلرون کې کانی ډبر چې دی هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې دی خپل د کانی ډبر څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لښت څه هم غوړي هم کچيري ورزيات کړل سي بیا د دې مخلوط د لمنځ تللو لپاره د چې دی هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې دی هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د پورتنی برخه کې د درندې تیږي او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاس ته راوړل شي. داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو اندروموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړو. نو په لومړی طریقه چې موږ او تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کره کې د ژوندۍ او د اوسیدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای شي چې پایلیټ شکرې رامنځته کړي. او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مستره لاس ته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیلېږي ورڅخه لاس ته راځي چې د الکترولیت په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چشي په لاس راوړل سي یا هم لاس ته راشي چې د برېښنا تیرون کې دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګران زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچيري میس د ایچ سی ال یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ په لاس راکي او په پلاس راکي او کچيري میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې آزادیږي او کچيري میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چکیږي لاس ته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره د سمبول په سی آر سره شودل کیږي. دا چې د پژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت شتیش کیږي داسې تر سره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاست راوړو، دا هم د کرمیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګران اوس د کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي، بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې ورسته سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زدکونکو، هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به سي. گرانو زدکونکو، تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست شرغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. گرانو زدکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د یو سلو شپیته می صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیای می صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، پنځلسم لوست، دولسم ټولګي کیمیا مضمون. زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات و، د هغوی مهم مرکبونه و، فزیکي خواصونه و، کیمیاوي خواصونه و، البته الدهایدونه و، کیتونونه و. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپل د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپل د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. چې خپل موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور و چې موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستي وه، نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپل عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوی دی، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنۍ کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د دې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولی نمونه چې دي د هغوی د اړوند حزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنې که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، لامدې قبله د یونانی ژبې په تورو، یعنې الفا، بیتا، گاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې چیشي وښودل سي. نو د کاربوکسل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر گاما باندې داما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسی ویلر اسید نوم سره یو چیش سوی ده، یو مرکب یا یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده، پلاس را کړی ده. او کچیرې د آیپاک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپاک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپاک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کیږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسل که اور زنجیر نوم ولیکل سی، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین، یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوری هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیش سی تعویض سی، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید نمبر یو اور زنجیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نش دی، بیا په دې ترتیب سره لمړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه اور باندې وصل شوی وي. نو په دې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. پام دی اساس باندې اور زنجیر انتخاب شوی دی. د اور زنجیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري، او د شماره گزاري څخه وروسته وایي چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چیش کیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبوه هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټمونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بی بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې چیش کیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپله یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوې هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی سي، او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي، او هایدروجن چیش کیږي جلا کیږي یا هم ازادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چې کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه په دې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دی او هایدروجن څخه چې کیږي آزادۍ چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم شکوالی شو یادولی شو او بل په دې ترتیب سره په لاندې ډول سره دې مثال کې هغه فرمولا او دې مثال کې موږ او تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکساید یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چې کیږي لاس تر ازیا او هایدروجن ورڅخه آزادیږي له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو مال کا او بچ کوي پلاس را کوي دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګ او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلي موږ او تاسو چې کوي پلاس را کوي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده چې دوی هایدرولیز دی د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده چې په نتیجه کې موږ او تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالیت یو مرکب تشکیلی او نتیجه کې او پرتقال لاسته راځي اول ګرانو زکونکو تاسو وینئ دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي کچیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ په پنوم سره یادی جاو د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیل ګروپونو د منسراتلولو عامل ازو ګرانو زکونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم کچیر وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو کچیر لومړني الکول خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چې کیږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملات کې موږ او تاسو وینو چې د تیزاب محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دی چې کیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې ویني پرایمری الکول یا لومړنی الکول د همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیت په موجودیت کې موږ او تاسو په الدیهاید او الدیهاید په ورسته کې داسې په کاربوکسیلیک اسید باندې چې شي داسې او په همدې ترتیب سره په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې خپل الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره دی تلس پونټیټ کریمول او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چې کوي پلاس را کوي راځو ګرال ته کوونکو د الکیلونو اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي یعنی موږ او تاسو ویل چې په دوی طریقو سره یو خپل د لرونی الکول د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو د الکیلونو اکسیدیشن څخه کچیر الکیلونه خپل د پوتاشیم منګنای اکساید د الکلی یو توت محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی اکسیدیشن عامل تر سره کیږي دا وي تر مې چې دغه الکلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب سره تشکیږي لاسته راځي لکه څنګه چې مثال کې موږ تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید سره تشکیږي لاسته راوړل سو یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید اکزالیک اسید مالونیک اسید شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست درځونی برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي دوست په شی چاره ولري.